السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1309 نویم کال د چنګاخ یو لسمه د 2020 کال د جولای لمړۍ نیټه وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت خپلواکې څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بېپري پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانا پونتو کورفو ویلي د سولې لپاره په روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. او سپینی مانی ویلی چې د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوی دي. پوره خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون پر دیرشمه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مراکشي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او په امریکا کې د بندي بشر نوروزی په برخلیک خبري کړې دي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشر نوروزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشر نوروزی په 2008 میلادي کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شوی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون د جون په دیرشمه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشرې سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایداره سوله راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالانی او یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د مذاکرو په یوشت کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
طالبان بالای نیروهای افغان بالای پستایشان در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب
وسلوال طالبانو په قیصر کې پر امنیتی ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاری عبدالله او قاری عابد ووژل شول او یو وسلوال زخمی شو. په قیصر کې د حمله په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. په جلال آباد ښار کې پرون د سه شنبه د جون په دیرشمه د چسپکي ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د ښار په کاخیل پلازا کې شوې او له امله یې دوه موټر سوځېدلی دي. په چاودنه کې که څه هم چا ته د سر تاوان نه دی رسېدلی، خو خوګیاڼي ویلي په اکاخیل پلازا کې اور لګېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. سپینی مانی ویلی د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 18مه په یو راپور کې وویل روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. تر دې راپور دوی ورځې وروسته واشنگتن پوسټ وویل داسې شواهد شته چې د روسیې د انعام لپاره پر امریکایي ځواکونو حمله شوې او ځینې کسان وژل شوي دي. د سپینی مانی ویاند کایلی مک انانی پرون وویل استخباراتو ادارې ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مسلې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر، د سپینی ماڼۍ د چارو د ادارې مشر او د ملي امنیت مشر پرون په دې اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته معلومات ورکړل. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو د امریکا له استخباراتي ادارو غوښتي چې ټولو ته دې په عمومي غونډه کې معلومات ورکړي او باید دا پرېکړه وشي چې د روسیې لپاره به د دې کار عواقب څه وي. د روسیې حکومت او طالبانو د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز معلومات رد کړي دي. نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون ویل چې کاناډا، مراکش، نوی زیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې اوشتو استازو پرون ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي ټولنې ویلي له چینه به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لیرې کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هر میاشت دوه واره نوی کوي. هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤون زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټي 22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټي 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 20. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان اوښتی. دا خبره وروسته له هغه وشوه چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته تلفات اوښتي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان دا پیښه رد کړې ده.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
ویل کېږي په دغه برید کې چې د هوان مرمۍ پکې ویشتل شوي او خلکو ته زیان اوښتی، شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدوده کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري شورا مشره میشل بشلت وویل
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries روسیه، چین، کوزوو، نیکاراگوا او ځینو نورو هیوادونو خلک ګواښلي او له چارواکو یې د پښتنو څخه پاتې راوستي. د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میمون پروین و دا خلق و ارسله از آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو. پقی که اولین خواندن چه
یا مام صاحب خیر رازول لمړی مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حمله پاړه خپلواک څېړنې وکړي. یونامه پرون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو پاړه پر ټوټر د پیغامونو یو سلسله خبره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. خو د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ د پیخي پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د 215 میوند قولي اردو قمندان هم ویلي چې افغان ځواکونو دا کار نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنگین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پاړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنگین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 23 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل ورسي ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنگین کې د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شای د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د 215 اتل قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي، همیشه انفلاتي مواد راوړي. د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې د دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وښو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د 215 اتل قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنگین کې د وروستۍ پیښو په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤول دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مرالې بشیر وړاندې کوي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوي. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همدارس د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیوي خبرې همدارس په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سیس شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل شوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل شوی د شاغلی خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور شوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ شوي. د موافقې له مخې ټاکل شوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي. د هیل خبرونې د هغه راپورونو په اړه لیکلي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام وویل د هغو راپورونو کراوالی یې نه معلوم کړی چې ګواکې روسیې دی د طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا د دفاع وزارت وایي جاناتن هافمن په یوه اعلامیه کې ویل، پرته له دې هم موږ په افغانستان او ټول نړۍ کې د خپلو ځواکونو خوندیتوب او امنیت ته ډیر جدي پام کوو او له همدې کبله له احتمالي خطره د دوی د ژغورلو لپاره تدابیر نیسو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یک شنبې په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه شي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان وژل سول او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر و چې روسیې د 2019 کال په لومړیو کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي.
د برچی د ملي سلبستري زروختون وضعیت لا هم نه دی عادي شوی. په دغه روختون باندې د بریدګرو برید کړی و چې د 14 میندو دوه ماشومان په ګډون وشت کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بي پولي ډاکټرانو د دغه روختون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه. د دغه روختون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکټرانو د کمښت له امله نشي کولای د تیر په شان په دغه روختون کې د خزینه ناروغانو درملنه وکړي. په دې اړه نور راپور له فیروزه عزیزی اورو.
پینځه څلوي خورځي مخ کې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روختون پر زیګنتون حمله وکړه. د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولي ډاکټرانو په دغه روختون کې خپل فعالیت ودراوه. اوس د دغه روختون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې څو ډاکټران او نرسان په دې برخه کې کار کوي.
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل. موږ له روغتونونو روغتیايي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي. هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام سي، ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده.
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده. نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي، خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسي کولای د تیر په شان زیات ناروغان ونیسي، ځکه په خبره یې د کارکوونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي.
پرته له شکه د ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري. موږ د مسؤلیت د منلو لپاره چمتو یو، خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کمه شي.
د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکي بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روغتون قابله فوزیه روف:
هیڅ ګواښ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا سیف د چلډرن ویانده مریم عطایی له بې پولي ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیان او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داس یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیګنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغه حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولي ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلیت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو یې سانسور لګولې. میشل پرون د جون دیرشمه هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ بلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په څلورویشتمه غونډه کې پر نړۍ د کورونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. مشال بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کورونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډېر مهم دي. بالعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشري ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي، ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کورونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کورونا ویروس د لومړیو پیښو له ثبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کورونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډېر خوښ کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې د کورونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور شوی ویل کېږي چې په تېره یوه شوه ورځ کې د کورونا ویروس 24,000 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې د زیاتېدو په حال کې دي.
د خبرونو لنډیز ته راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. په جلال آباد کې پرون د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې له عمله دوه موټر سوځېدلي، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پر روسیا د تازه لګېدلو تورونو په اړه معلومات ورکړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26 په یو راپور کې ویلي و روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. د همدې مسایلو په اړه استخباراتو ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. او لنن د جولای لومړۍ څخه د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. همدارنګه په فیسبوک هم تاسو ته د خبرونو خبرو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مارکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پوخانی کارکونکي محمد صدیق ظریفی سره غږیږو.
استاد کدار تو ایتی در خواندن چی بوست تاسی آو ری دادی چا پرک ده؟
ده سندر است تاسی بوست و آو ری دل دادی میر سلام پا واس کن
دی اول جل پاره لر راژیو نه کم سندر خفر است با؟
خونی و نرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین و ده خلک و رسل غسه آرشیب دی راژیو افغانستان ایجاد شو پاگه که اولین خواندن چه شماره دی آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که دی خاتم آواز ده وست به دی امیل دانی دانی که من تاست
بله ام داست تاستی ویل وست به دی امیل دانی دانی که من لک برخ خوی را تواه رو بید
ولی نه
Thank you.
زیاد جنگونه تیر سول. یا وقت دسی را غایتی موسیقی بیخی منو ده ها پخانه موسیقی ده موتسنگ دلتا وسطل
اول خود ارشیب ده کارت کرون که زامت و پزل ده خدای نور ارشیب نمو کرد یه لاسنه ده خانه لیم جای کجای
یعنی چه غرز و سر و نکن؟
چه غرز و سر و نکن
اپخانی شاید روز استن؟
روز استن
لدی پس بم سطل کی گی؟
خدای مهربانه ده سی و سطل سی
بله مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعت به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي مایک سید سمی عباس تاسو پارم څو دری پروګرام